السلام علیکم دا ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د مازیګر څلور بجې سوې د پښتو خبرونه زمل علي بشیر وړاندې کوم تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي د ناتو عمومي منشینن په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي او په افغانستان کې د ناتو ماموریت یو مهم لومړیتوب بللی دی نور راپورونه هم لرو خو تر تفصیل مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وای په پاکستان کې د طالبانو پرستازو ک فشار رانه وسل سي چې له حکومت سره خبري وکړي په اسلام آباد کې د سولې غونډه مفهوم نه لري د افغانستان د لوی ترنوالی ویاند وای د شنبه په ورځ به د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او چارواکو تحقیق پیل کړي د سالنګ لار د واورې د وورې دوله عمل تړلې ده او د امریکا متحده ایالات او اسرائیل نوې هڅې کوي چې پر ایران فشارونه لا زیات کړي پر خبرونه واورید افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وای ک په پاکستان کې د طالبانو پرستازو فشار رانسي چې له حکومت سره خبري وکړي په اسلام آباد کې د سولې غونډه مفهوم نه لري د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن د ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان په اړه خبري باید د دولتونو ترمنځ وي
برقراری ارتباط او تماس با گروه های دشلفکن و
د ویل دهشت چونکو ډلو او حقوق کسانو سره چې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو متحدانو پر ضد جنگ کوي تماس له وضعیت سره مرسته نسي کولای او حتی د سیمه هیوادونو امنیت به ثبات کولای سي خو که د فشار اچولو لپاره وي څو د حکومت لاستازو سره خبرو ته حاضر سي بیا منطق لري وسلوالو طالبانو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د هغوی د سولې پلاوی به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره وګوري د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودری ویلی چې په اسلام آباد کې خلیلزاد او د طالبانو استازي د دوی په بلنه سره ګوري فواد چودری ویلی چې دا کار د دوی په ابتکار کیږي او د طالبانو د استازو او د عمران خان ملاقات لاسل په سلو کې نه دی منظور شوی چودری زیاته کړی چې د اسلام آباد تر غونډې وروسته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان ولسمشر ته د دې خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پر نوویل چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې د افغانستان لوی څارنوالي وای چې د شنبه په ورځ به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او مسؤلانو تحقیق پیل سي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشران او کمیشنران د تیرې شنبه په ورځ د جمهور رئیس د فرمان له مخې له دندو لري شو د افغانستان لوی څارنوالي هغوی له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی دی د لوی څارنوالي ویان نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شوو چارواکو به لدندې د سوء استفادې او صلاحیت د غلط کار اخیستلو په تور تحقیق کیږي خو بر طرف شوو کسانو هم په یو بیان کې تر دې مخکې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ملي والی حکومت چارواکي د دوی د بر طرف کولو صلاحیت نه لري د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت اولویت ورته لري یان ستولتنبرګ د فبروري په 14مه د خبره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دفاع د وزیرانو د غونډې په پایل کې وکړه هغوی نن پر افغانستان بحث کوي ستولتنبرګ وویل چې له افغانانو سره یو ځای د شرایطو د ګډ درک پر اساس به د خپل ماموریت ته آیندې پریکړه کوي ناتو ژمنه کړې چې تر 2024 میلادي کاله به د افغانستان امنیتي ځواکونه تمویلوي د سالنګ لار نن هم د موټر لپاره تړلې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې له دوو ورځو راهیسې په دې سیمه کې په شدت واوره وري ښاغلی حبیبي وویل چې په سالنګونو کې 2 متره واوره شوی او ډیر برف کوچونه راغلي دي په بامیان کې چارواکي وایي چې د واوري وري دوه عمل د ډیرو سیمو لارې بند دي او د مرکز او ولسوالیو ارتباط قطع شوی دی په نورستان کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې په وامه دره کې د زیاتو ورشتون لامل نن سهار وغټه ډبره لغره راجلا سوي او په یو کور باندې رالوېدلې ده او یو کور یې ویجاړ کړی دی په دې پېښه کې وشه زمړه سوي او درې کوچنیان زخمیان سوي دي د امریکا متحده ایالات او اسرائیل هڅه کوي چې پر ایران فشار زیات کړي دواړو د منځني ختیځ پر حالاتو په کانفرنس کې چې د واشنگتن په مالی ملاتړ د پولین په پلازمینه وارسا کې جوړ شوی څرګنده کړي چې پر تهران د فشار زیاتولو هڅه کوي تهران په پولند کې غونډه د سرکس ننداره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د ورسا په غونډه کې ویناوې کوي. پومپیو نن د غونډې تر رسمي پیل مخکې وویل چې نړیوال پرته له دې چې له ایران سره سترګې په سترګو سي په منځني ختیځ کې سوله او امنیت نسي کتلی.
Our talks are important today, but this conference won't be the end. It can't be.
دای وایز موږ خبرې نن مهمې دي، خو دا کانفرنس پس موږ د خبرو او بحثونو پای نه وي. موږ پر سوریه، یمن، د چمی وسلو د مخنیوي په تړاو پر هڅو د اسرائیل او فلسطین د سولې پر بهیر، د تروریزم او ایران په اړه اقدام ته اړتیا لرو. د ورسا په غونډه کې تقریبا د شپېتو هیوادونو استازي ګډون لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د روسیې په تفریحي شارګوټي سوچي کې د ایران او ترکیې د جمهور رئیسانو کوربه دی. دوی به په دې غونډه کې په سوریه باندې خبرې کوي. په سوچي کې په نن غونډه کې به پر دې خبرې وسي چې کله چې د امریکا متحده ایالات له سوریه خپل ځواکونه باسي، په سوریه کې دوی اتصر د ثبات ټینګولو لپاره څه ډول اقدام کولای سي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ناتو عمومي منشيوي په افغانستان کې ناتو غوښتل ملاتړ ماموریت یو مهم لومړی توپ دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي که په پا پاکستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې په دې خاطر وي چې هغوی په رښتینې توګه سولې ته غاړه کښیږدي. دوی یې هرکلی کوي که نه هر ډول تماس له سیمې سره مرسته نه، بلکې نورې هم ستونزې زیاتوي.
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را ما وادار کنیم، اعمال فشار بالا شوه، این میتونه که یک منطق داشته باشه.
د افغانستان د شوزو شبکې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي پر ضد له نړیوال یو بلیونی پاتون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمانځله.
د افغانستان له ټولو خلکو او په تیره له مخالفو ډلو جدي غوښتنه کوم چې له تاو تریخوالي لاس واخلي.
همداراز په بهرنیو موضوعاتو کې اورو چې د سعودي عربستان ولی عهد راتلونکې اونۍ اندونیزیا ته سفر کوي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خپرونې په نیمایي برخه کې د کوچنیانو لپاره اونیز پروګرام او همداراز کور کلی اونیز پروګرام اوریدل مه هیروئ. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ وایي د ناتو ماموریت په افغانستان کې یو مهم لومړیتوب دی. ستولتنبرګ دا خبره نن پنځشنبه د ناتو د 9 غړیو هیوادونو دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ ناستې په وروستۍ ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړه. مصطفی صدیقی په بروکسل کې دی او له هغه ځایه راپور راکوي.
د ناتو عمومي منشي نن د افغانستان په اړه په څو مهمو موضوعګانو ټینګار وکړ. لومړی دا چې د هغه خبره افغانستان د ناتو لپاره یو مهم لومړیتوب دی. دومره خبره دا و چې ناتو به د افغانستان پوځیانو افغان پوځیانو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکوي. د ستولتنبرګ زمو خبره د افغانستان په اړه دا و چې ناتو له طالبانو سره د سولې او تړون ته د رسیدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو هیڅ پریکړه نه ده شوې. له دې مخکې د امریکا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم چې د ناتو په 2 ورځنۍ غونډه کې حضور لري کټ مټ خبره وکړه. مللجانې د ناتو مشرانو تیر جولای اعلان وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر 2024 کال تمویل کړي، خو څو شیان لا هم ګونګ پاتې دی. یو دا چې آیا طالبان به له افغان حکومت سره خبرې وکړي او له دې ډلې سره که سوله کېږي څه وخت به وشي. او پاینال کې د امریکا یو اصلي هدف هم د بین الافغاني مذاکراتو زمينه سازي بدل شوی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، طالبانو تازه اعلان کړی چې د فبروري په 13 په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرو ته شینی، او بیا په د فبروري په 15 یو ځل بیا له امریکایي پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وګوري. شاید چې په دې ناستو کې دیني پښتنو ته جوابونه وویل شي. ملایجانې،
مننه صدیقی صاحب، تاسو د مصطفی صدیقی خبري اوریدئ چې د بروکسل څخه راپور راکاوه. د ویل چې شمالي اتلانتیک یا ناتو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویل چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې یو مهم لومړیتوب دی. د ویل چې د ناتو عمومي منشي نن د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو ټینګار وکړ چې لومړی دا چې د هغه په خبره افغانستان د ناتو لپاره یو مهم لومړیتوب دی، دوهم دا چې ناتو به د افغانستان پوځیانو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي، او همداراز د افغانستان په اړه دا ویل چې ناتو له طالبانو سره د سولې یو تړون ته د رسیدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. مصطفی صدیقی همداراز ویل چې ښاغلی ستولتنبرګ یوه بله موضوع هم یاد کړه، او هغه دا چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو هیڅ پریکړه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اوري. د افغانستان اجرایی ریاست پاکستان ته د طالب استازو سفر او هلته امریکایي پلاوی او پاکستانی چارواکو سره لیدو ته په اشاره سره ویلي دي چې که دا لیدنې کتنې د بین الافغاني خبرو د پیل هڅوي، دوی هرکلی کوي. تیره ورځ طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دغه ډلې د سولې مرکچي پلاوی به د روانې فبروري میاشتې په 13مه اسلام آباد ته ولاړ سي، او هلته به د زلمي خلیلزاد تر څنګ د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره هم وویني. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي پر طالبانو د پاکستان نفوذ ته په کتو یاد هیواد باید دغه ډله له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته اماده کړي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
وروسته له هغه چې طالبانو په نږدې راتلونکو کې پاکستان ته د دوی د سولې د مرکچی پلاوی د سفر او امریکایي او پاکستانی چارواکو سره د لیدنو کتنو خبر ورکړ، د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي که دغه ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پیل هڅوي، خدا کننو د افغان حکومت له مخالفینو سره هر ډول تماس نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په خیر نه دی. د اجرایی ریاست مرستیال وین امید میسم د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را
دوای کاری که بده خاطر وی چی پر طالبانو ده بین الافغانی خبرو په خاطر فشار راوړل شي او دې ته آماده کړل شي چې افغان حکومت سره مخامخ خبري پیل کړي، نو دا کولای شي یو منطق ولري. خو غیر لدی هر ډول اړیکه د افغانستان او سیمې له وضعیت سره مرسته نشي کولای، بلکې ستونزې به لا زیات کړي. تیر ورځ نا وخت د طالبانو یو بیان زبی الله مجاهد رسنۍ او ته په یو استولي خبر پانه کې ویل چې د دوی مرګ چې پلاوی به د سولې دروانو هڅو پترس کې د پاکستان په رسمي غوښتنه دراتلونکو ونې د دوشنبه پورس ل امریکایي پلاوی سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وګوري. که څه هم د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې مرکچی پلاوی تر اوسه د خبرو بلنه نه ده ترلاسه کړې، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړه لوري به مخکې لدی چې په قطر کې غونډه وکړي د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې سره وګوري. د طالبانو په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې مرکچی پلاوی به دغه سفر په اترس کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري، او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو به هر اړخیزي خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد اوس مهال د سیمې او اروپا د یو شمېر هیوادونو په 13 ورځني سفر بوخت دي چې پاکستان هم پکې شامل دی. دا نسته په داسې حال کې کیږي چې لا هم افغان حکومت له طالب استاذو سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون نه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې دا نسته به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره څومره ګټوره تمامه شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی پاړه وای
پاکستان میخواهد که امریکایی ها را
دوی پاکستان غواړي چې امریکایان خوښ کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې پالنی ډول دخیل شي. زما په باور د سولې لپاره یو ګام دی که پاکستان پر اختیار وغواړي او د مخې لوبه ونه کړي. په طالبانو چې کوم نفوذ لري هغه ته په کتو کولای شي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو تکینوي. په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه حلزلې تر بل هر وخت تیزی شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه همدا ده چې د پاکستان په همکارۍ او له نورو ممکنه لارو څخه په ګټه اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسی ازادي رادیو اوري د افغانستان لوی څارنوالي وای د انتخاباتو کمیسیونونو د ممنوع الخروج سویو غړیو څېړنی د شنبه په ورځ پیلوي. د دې ادارې ویاند وایي د کشفي ارګانونو لخوا ورته یوه دوسیه رسېدلې چې پکښې پر کمیشنرانو د وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړې استفادې ادعا سوې ده. په ورته وخت کې ځینې حقوق پوهان او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د څېړنو تر نتایجو پورې باید د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو نتایج قرنطین سي. خان محمد سند راپور راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د ممنوع الخروج رئیسانو او غړو څېړنې چې له دندو نه په ناوړې استفادې تورن شوي پیلېدو ته نږدې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د دې ادارې ګمارل شوی پلاوی به د انتخاباتي کمیسیونونو د لرې کړای شوو غړو څېړنې د شنبې په ورځ پیل کړي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له دې وروسته پلاوی به د راتلونکي اونۍ له پیل سره خپلې څېړنې پیل کړي او مسلکي کارونه چې د قضیې د پرمخ بیولو لپاره ضروري دي یو به پیل شي. د دغو غړیو دوسیې د امنیتي ارګانونو لخوا دوی ته لیږل شوي چې د رئیسانو په ګډون د دغو غړیو لخوا له دندو نه ناوړه ګټه اخیستنه پکې ده او څېړنو ته اړتیا لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د افغانستان له خلکو غواړي چې که د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لخوا د وظیفوي صلاحیت نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو اسناد او مدارک ولري دغه ادارې ته دې وسپاري. د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون په طرحه کې د تصویب او توشې وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړه چې په دې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي لرې شوي ګڼل کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان د انتخاباتي کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه وګمارل. ولسمشر د انتخاباتو د قانون د بدلون پر بنسټ له سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې له اړوندو بنسټونو وغوښتل چې تر یوې اونۍ پورې دې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو لپاره خپل لیستونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه اعلان نه څو ساعته وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او غړو د ممنوع الخروجۍ خبر خپور کړ. د میزان په 28مه او 29مه د ولسي جرګې تر انتخاباتو وروسته او مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د خلکو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو لخوا په کمزوري مدیریت او رایو کې په درغلیو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ولسي جرګې له انتخاباتو وروسته تر څلورو میاشتو پورې ونه توانېدل چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتایج وروستي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د 13 ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي چې د کابل او کوچانو د حوزې په ګډون د نورو ولایتونو تر اوسه پاتې دي. په ورته وخت کې حقوق پوهان وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پر غړو لوی تور پورې شوی او باید په جدي توګه وڅېړل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د سترې محکمې پخوانی مرستیال فضل احمد معنوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی څارنوالۍ لخوا د څېړنو د نتایجو تر څرګندېدو پورې دی د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي.
د دغو لویو تورونو په اساس چې موجود دي باید رسیدګي ورته وشي، خو غوره دا ده چې د څېړنو د نتایجو او د محکمې د حکم تر څرګندېدو پورې دې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي او پرته له دې که ځینې غړي محکوم شي د انتخاباتو په نتایجو او مشروعیت به ناوړه اثر وکړي.
بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان چې د کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي د انتخاباتو په نتایجو کې د مداخلې صلاحیت نه لري. د ده په خبره اړتیا ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای قرنطین شي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو اوریوه موریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتو کمیسیونونو د ممنوع الخروج سویو غړیو څېړنې د شنبه په ورځ پیلوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د نویو کمیشنرانو تر معرفي کېدو پورې به په نورمال ډول خپلو کارو ته دوام ورکړي. د یاد کمیسیون سرپرست او د دارالانشا رئیس محمد علي ستیغ د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې وروستۍ پریکړې د دوی له صلاحیته وتلې چې کمیسیون به یې د نوي کمیشنرانو تر معرفي پورې وځنډوي. دې اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه اندېښمن کړي او وایي له دې سره ممکن د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې وځنډېږي. یوسف خان ځدران راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو د څیړلو او ارزونې ډیرې چارې د دارالانشا په ریاست پورې اړه لري، نو ځکه د کمیشنرانو لرې کېدو د دوی په چارو ډیر اغیز نه دی کړی. د یاد کمیسیون سرپرست او د دارالانشا رئیس محمد علي ستیغ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هغو ولایتونو چې شکایتونه یې نه دي څیړل شوي، د شکایتونو د څیړلو او د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د چمتووالي چارې د کمیشنرانو په نشتون کې هم په نورمال شکل روانې دي.
وہ مرحلہ پک مرحلہ د دارالانشا پورا لری او یو د تصمیم مرحلہ د چے د ټاکنیز شکایتون کمیسون د غاړو پورا لری اغه مون کارنلرو زمون صلاحیت نه ده مون په د مرکزی دفتر او با د ولایتي دفترونو په کچه کې مون ټټک آمادگی لرو او خپل دندو په پیش به بیایو.
دا په داس حال کې د چې د انتخاباتو د نوي قانون لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لازل کېدو وروسته د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو او د راتلونکو انتخاباتو برخلیک په اړه د خلکو ترمنځ جدي اندېښنې راپورته شوې دي. ښاغلی ستیغ دغې خبري غونډې ته وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم په عملیاتي او هم بودیجوي پلان کار کېږي. د انتخاباتو د نوي قانون تر توشیح وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرپرستی د یادو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان پر غاړه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي دا کار ممکن د نتیجو اعلان له نور ځنډ سره هم مخ کړي. د یاد بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په شمول د نورو ولایتونو نتیجې هم ژر تر ژره اعلان او د نوي کمیشنرانو د ټاکل کېدو بهیر ژر بشپړ شي، ځکه هسې نه خدای مکړه له ژمي وروسته د ملي شورا له پیل سره نیم پخواني وکیلان او نیم نوي بریالي شوي وکیلان ولرو. حکومت ویلي د نوي قانون له توشیح وروسته د اوو ورځو په اوږدو کې د هغه لیست بشپړېدو ته منتظر دي چې له مخې به یې نوي کمیشنران وټاکل شي. د دغې ټول بهیر بشپړولو لپاره زماني مهال ویش نه دی په ډاګه شوی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ د نوي قانون له مخې د کمیشنرانو په ژر معرفي کېدو ټینګار کړی دی. د نوي توشیح شوي قانون له مخې د کمیشنرانو دا نوی لیست به په عدلیې وزارت کې د ثبت شویو ګوندونو، کاندیدانو او مدني ټولنو لخوا ولسمشر ته معرفي کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې کار بشپړ شوی او تمه ده چې په روان کال کې د دغه پروژې د تطبیق چارې پیل شي. په مالیه او بانکداري چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي نن په یو غټه خبري ناسته کې وویل چې د دغه پایپ لاین د جوړولو لپاره یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ ټاکل شوی دي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملی چارو لپرانستلو یو کال وروسته اوس افغان حکومت وایي چې په تخنیکی ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو کې سروې بشپړه شوې ده. په مالی او بانکداري چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي د پنځمې په ورځ له قانون او پټرولیم وزارت لمرستیال د ټاپي پروژې د کمپنۍ له رئیس او د چاپیریال ساتنې ادارې له رئیس سره په یو غټه خبري ناسته کې په کابل کې په روان کال کې د دغه پروژې د چارو لپاره او پرمختګ ډاډ ورکړ.
کار عملی شروع شو ده. کله زی تیمود
د دغه پروژې عملی چارې پیل سوي، ټول ټیمونه 15 ولایتونو ته تللي او سروې کړي. موږ معلومات راټول او حکملیکونه مو بشپړ کړل. د تدارکاتو پروسه ډیره اوږده ده. په دې اړه له نړیوالو بانکونو سره باید خبرې وسي. موږ هیله من یو چې دغه ټول پړاوونه بشپړ او د جوړولو چارې یې سر کال پیل شي.
ښاغلی احمدي دا هم وویل چې د ټاپي پروژې لګښت له 15 میلیارډ نه 50 میلیارډ ډالر ته راکته شوی او د جوړولو لپاره یې ایټالوي، الماني او ترکی شرکتونه ټاکل شوي دي. د کانون او پټرولیم وزارت مرستیال سید محبوب الله رباني هم په دې ناسته کې وویل چې د دغه پروژې اجرا د سترو نړیوالو شرکتونو له لوري شوې، د تیلو او انرژي په برخه کې صرفه جوړی شوې او په کلنی ډول به 400 میلیون ډالر د دغه پایپ لاین د حق العبور له درکه ترلاسه کیږي. ټاپي له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته او بل اخره هند ته د غازو د انتقال یوه ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستان نه تر هند 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. په دې غونډه کې د چاپی پروژې د پایپ لاین کمپنۍ مشر محمد مراد امانوف د دغه پروژې پر اقتصادي اهمیت خبرې وکړې او ویل چې دا پروژه د څلورو هیوادونو لملاتړ برخمنه ده. هغه د چاپی پروژې د چارو د پرمختګ په اړه وویل چې د تړونونو د لاسلیک پړاو روان دی.
دا محل افغانستان سره قرارداد د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره لاسلیک شوی او دغه شان یو قرارداد به په 2019 میلادي کال د روانې فبروري په میاشت کې له پاکستان سره هم لاسلیک شي. دا چې د ګازو تر څنګ نورې کومې برخې په قرارداد کې شاملې دي په دې اړه هم خبرې روانې دي او موږ منتظر یو چې ژر به نتیجه ورکړي.
Under final negotiations and are expected to be signed shortly.
دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر شاه زمان میوندي د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ د راپور له څېړنې وروسته د کمپنۍ مشر ته چاپیریالي جواز ورکړ او ټینګار وکړ چې له دې پروژې به څارنه هم کوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر وویل د چاپیریال ساتنې د قانون له مخې د خصوصي سکتور ټول شرکتونه او دولتي ادارې مکلف دي چې د پروژې د چارو له پیل وړاندې د چاپیریالي اثراتو په اړه راپور برابر او چاپیریالي جواز ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې د پایپ لاین عملي چارې د تیر میلادي کال په فبروري میاشت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندي چارواکو په حضور کې په فراه ولایت کې پرانستل شوې. ولسمشر غني د دغې پروژې د پایپ لاین د پرانستې پر مهال ټینګار وکړ چې د پروژه سره لدی چې برښنا او ګاز راوړي زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. تمه ده چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان راتلونکې اونۍ د یو رسمي سفر په ترڅ کې اندونیزیا ته ولاړ سي. د جاکارتا چارواکو نن پنجشنبه ویلي چې دا سیمې ته د محمد بن سلمان د هغه سفر یوه برخه ده چې په ترڅ کې به یې پاکستان، هندوستان او مالیزیا ته هم ولاړ سي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د چهارشنبې په ورځ اروپایي کمیسیون سعودي عربستان، پاناما او د امریکا د خاورې څلور سیمې په هغه تور لیست کې شامل کړل چې د اروپایي کمیټې په خبره د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل د کنټرول په برخه کې کمزوري دي. فریبا ظاهر راپور راکوي.
د اندونیزیا د ولسمشر ویان جوهان بودی رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد ته د سعودي د ولیعهد سفر د دوشنبه په ورځ پیلېږي او د اندونیزیا ته دوهم رسمي سفر دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. جوهان بودی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې محمد بن سلمان د فبروري پر 13مه اندونیزیا ته رسیږي او په 19مه نیټه به دغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. تر اندونیزیا د مخه به د سعودي عربستان ولیعهد، پاکستان او مالیزیا ته ولاړ سي او تر اندونیزیا وروسته هند ته ځي. تر دې وړاندې شاهزاده سلمان په 2018 کال کې له خپل پلار پاچا سلمان سره د هغه آسیایي سفر د یوې برخې په توګه اندونیزیا ته تللی و چې د پانګونې د فرصتونو لپاره یې کړی و. هغه مهال جاکارتا او ریاض د سوداګرۍ، هوایي چلند او دغه راز د ساینس، روغتیا او جرمونو پر وړاندې مبارزې په برخه کې د ګډو همکاریو یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي وو. دوی دغه راز د تیلو دوو دولتي شرکتونو لکه آرامکو او پیرتامینا ترمنځ یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې د 2 میلیارد ډالري د تیلو تصفیه خانه پراخه کړي. د راتلونکي اونۍ سفر داسې مهال کېږي چې د سعودي ولی عهد خپل متحدینو له لورې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی. دغه خبریال په 13 اکتوبر کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي په قنسولګرۍ کې په مرموز ډول ووژل سو. امریکا شاهزاده محمد بن سلمان په دې قضیه کې په لاس لرلو تورنوي، خو سعودي دا تورنه ردوي. له دې سفر سره په یو وخت کې اروپایي کمیسیون سعودي عربستان، پاناما او د امریکا د خاورې څلور سیمې په هغه تور لیست کې شامل کړل چې د اروپایي کمیټې په خبره د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل د کنټرول په برخه کې کمزوري دي. خو دغه اقدام د بریتانیا په ګډون د یو شمیر اروپایي هیوادونو لخوا تر انتقاد لاندې راغلی، ځکه دوی په دې لیست کې د شاملو هیوادونو په تېره بیا سعودي عربستان سره د خپلو اقتصادي اړیکو په اړه اندېښمن دي. د امریکا متحده ایالاتو هم دغه اقدام غندلی دی. د سعودي عربستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې پریکړې په اړه متاسف دی. په دې اعلامیه کې چې د سعودي خبري آژانس خبره کړې، د حکومت له قوله راغلي چې د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي تمویل په وړاندې مبارزه د ریاض په ستراتیژیکو لومړیتوبونو کې.
هر تصویر کې زر خبرېستا، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې څلور نیمې بجې دي. د فرشتي جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست نن وویل چې په پاکستان کې د طالبانو پر استازو فشار را نه وستل سي چې د حکومت سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د سولې کتنه مفهوم نه لري. وسلوالو طالبانو پر نو ویلي چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ګوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شنبه په ورځ به د انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او مسؤولانو تحقیق پیل سي. د لوی څارنوالي ویان نن ویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه سوو چارواکو به له دندې د سوې استفادې او له صلاحیته د غلط کار اخیستلو په تور تحقیق وسي. د سالنګ لار نن هم د موټر لپاره تړلې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي د ازادي راډیو ته ویلي چې له دوو ورځو راهیسې په دې سیمه کې په شدت واوره وري. د واورې ورښت لا هم دوام لري او په سالنګونو باندې برف کوچونه هم راغلي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو او اسرائیل چارواکي نن په پولند کې د منځني ختیځ پر حالاتو غونډه لري. دواړو د منځني ختیځ پر حالاتو په کانفرنس کې چې د واشنگتن په مالی ملاتړ جوړ شوی پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا نننی کانفرنس خبرې مهمې دي، خو دا به پر منځني ختیځ د دوی د بحثونو پای نه وي.
تاسی ازادي رادیو اورید مهمو خبرونو سرچکی مول فرشتي جلالزی خبر اوریدل. اوس هم رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د پارکور ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د معرفي کېدو سیالي پیل شوه. د پارکور د ملي فدراسیون سیکرټر جنرال سید محمد عمر ازادي رادیو ته ول د غسالی نن د لس ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې د بدني روزنې په جمعیتوم کې ترسره کیږي. ښاغلی عمر زیاتوي چې دغه سالوي به ملي لوبډلې ته تکړه لوبغاړي وټاکل سي څو په راتلونکي کې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د دغه هیواد فوټبال ملي لوبډلو ته پر راتلونکو اونۍ کې ډېرې سیالۍ برابرې کړې دي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو امیر شفیع شاداب ازادي رادیو ته ول د فدراسیون د پلان لمخې ټاکل شوی چې د فوټبال ملي دریشکلنې او ساحلي لوبډلې د دې وروسته بخت محلوي شولري. دای وای د ټولو لوبډلو د سیالۍ ځینې دوستانه او ځینې هم رسمي شکل لري چې د فوټبال د واده سره به مرسته وکړي. په دې لړۍ کې د افغانستان د دریشکلنو فوټبال لوبډله راتلونکي میاشت د آسیا مقدماتي جام سیالۍ هم په مخ کې لري. فدراسیون مني چې د نجونو د فوټبال د پخوانی یو غړي له تورنو وروسته د دوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي، خو اوس یې عادي حالاته د ګرځېدو لپاره هڅې روانې دي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوريده. افغانستان د شذو شبکې د شذو پر وړاندې د تاو تاریخوالي پر ضد ل نړیوال یو بلیونی پاتسون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمنځله. د دغه شبکې غړیو نن په کابل کې په یوې غونډه کې د هیواد او نړۍ پر کچه د شذو پر وړاندې تاو تاریخوالي وغنده. خان محمد سند د دې راپور تفصیل وړاندې کوي او تر هغه وروسته به د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه چې د کوچنیانو لپاره وړاندې کیږي او همدارس کور کلی واورو.
د افغانستان د خزو شبکه وای چې د هیواد خزې لوروستي سو لسیزو راهیسه په حقوقي، اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي او داسې نورو رغنیزو پراختیایي برخو کې د پام وړ لاسترورن لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی پر وړاندې له تعصب نه کار واخلي او حقونه تر پښو لاندې کړي. د یاد شبکې غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلونی پاسون سره د یو ځای کېدو د ورځې پنځمانځغونډه کې وویل د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د دوی لومړیتوب دی او دغه مبارزې ته به دوام ورکړي. د جوړې غونډې په پای کې ترتیب شوی اعلامیه د یاد شبکې غړي روشن مشال ولوسته چې په یوې برخه کې راغلی وو.
افغان میرمنې په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د مسلکي ظرفیتونو په لرلو سره بیا هم د حقوقو له سرغړونو او پراخ تبي سره مخ دي. افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې د دوی د لاسته راوړنو د خوندیتوب او په ټولو برخو کې د دوی د پیاوړتیا او حضور په اړه د ملي والی د حکومت او نړیوالو شریکانو د جدي پاملرنې غوښتونکي دي.
د افغانستان د خزو د شبکې غړو تاکید وکړ چې د سولې پروانه پروسه کې دی د افغان مېرمنو مشورې او شتون لپامه ونه غورځول شي. د افغانستان د خزینه خبریالانو د ملاتړ د ټولنې مشره فریده نیکزاد چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی لامل روانه جګړه ده. دې په جنګ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د خزو حقونو ته جدي پام وکړي.
ما تمام مردم افغانستان گروه های مخالف جدا خواهش میکنم از خشونت
در افغانستان لطول خلکو او پتیره لمخالف و دلو جدی غوښتنه کوم چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. دا چې موږ تاوتریخوالي ته نه وایو په دې معنی ده چې انساني کرامت ته درناوی کوو. زموږ یووالی ښیي چې موږ له هغو کسانو خوښین یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلونی پاسون سره د یووالي ورځ هر کال د فبروري په 14مه په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې په 2014 میلادي کال کې د دغه نړیوال یو بیلونی پاسون غړیتوب ترلاسه کړی دی. د یادونه ده چې په افغانستان کې نن سبا د ښځو د حقونو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په لسګونه کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت کوي، خو بیا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې نه یوازې دا چې له مدني حقونو بې برخې دي، بلکې د نارینهو لخوا له ډول ډول خشونت سره هم مخې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یو داسې ناروغي ده چې کله ماشوم باندې اخته شي نو بیا دایمي فلج سره مخ کیږي. نو ځکه پکار ده چې مخکې تر دې چې ماشوم په دې ناروغي باندې اخته شي مخنیوي وسی، او د پولیو د ناروغي مخنیوي یوازې په 2 څاڅکي واکسین سره کېدلی سي. نن په همدې لږه کې ګول مونږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه اړیکو مسول میرجان را سختي. په پیل کې ورنه پوښتو چې د پولیو د خطرونو په اړه خبرې وکړو، چې په دې وروسته کې زیاتی سوی دی پاکسر ولایتو کې. نو د خپل د خیی چې لا هم یو شمیر کسان د پولیو خطرناک ناروغي لا نه دی پوهیدلی، بیا تاسو یو جیل د پولیو خطرو باندې خبرې وکړي.
پولیو ځکه خطرناک ده چې ټوله نړۍ د دې ناروغي پسی ده. نړۍ غواړي چې دغه ناروغي نړۍ د هیوادو څخه محو کړي، نو د دې وجه نه سړی د دې ناروغي د خطرناکوالي په اړه باندې پیږي چې دا ډیره خطرناکه ناروغي ده. ګوري، ډیری ناروغيګانې دي چې هغه د درملنې وړ دي. بده مرغه پولیو داسې یوه ناروغي ده کله چې کوم ماشوم یا انسان په دې اخته سه تلپاتې یو معلولیت او معیوبیت سره مواجه کیږي، چې دا به تل د دې کورنۍ او د خپلې ټولنې د وګو پیټی وي. خپل هغه ډیر ابتدایي اړتیاوې به هم د نسی پوره کولای او د طب احتیاجی چې نور کسان د ته کومک وکړي، د نسی کولای چې خپل مثلا ابتدایي ضرورت رفع کړي. نو د دې وجه نه دا ناروغي ډیره خطرناکه ناروغي ده. ټولنه دې ناروغي ته ډیر داسې جدي پام نه کوي، ستونزه پام دی کې ده. مثلا د دې ناروغي هغه پیښې چې دي، په تیر کال کې مثلا په 2013 کال کې مونږ یو ویشت پیښې په افغانستان کې لرلې، پاکستان مثلا 12 پیښې لرلې. د دو پیښو شمیر کموالی د نورو ناروغیو په پرتله خلک داسې فکر کوي چې دا داسې ګواښونکې ناروغۍ نه ده، یعنی داسې د یو اوبا په شکل باندې یو، یا مثلا ایبولا چې په افریقا کې څو کاله مخکې راغلی وه په هغه شکل باندې دې ته جدي پاملرنه نه کوي. چې دا خیر یو څو پیښې دي په جنوبي کې، کېدای سي په شمال کې یا په مرکز کې یا په نورو زونو کې، په افغانستان کې دا داسې یو جدي ګواښ نه وي. خو ګواښ خون کې د کله چې یو ماشوم په دې اخته سي، شاوخوا 200 نور ماشومان هم د خپل تهدید سره مخ کوي.
کروس دې ته چې پولیو په 2 څاڅکي واکسین سره وقایه کېدلی سي، دا واکسین وړیا ده د افغانستان په ټولو سیمو کې ستا. بیا هم ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپلو بچو ته دا واکسین ورکړي. که د دې واکسین ارزښت واضح کړي،
واکسین ګوري څو ارزښت لري، یو خو هم د اقتصادي لحاظ نه دا واکسین ارزانه تمامي کی او همدار از د کورنیو د لپاره په وړیا توګه ارزه کیږي او ماشومانو ته ورکول کیږي. دا یو اقتصادي ارزښت هم د کورنیو لپاره دی که احیانا دغه واکسین په ډالرونو وای فرض کی په یو تاسو کې واکسین په هر پړاو کې فرض کی تاسو په سل ډالر باندې دا اخلي او ناروغي هم تاسو کورونو ته درغلي لیبی او په شکل دی یو اوباوی تاسو به څنګه د تاوان څخه وزي د زمنګ په حساب ټولنه لبه د مرغ د اقتصادي فقر سره هم مخ ده، خصوصا په پلورو پلاتو سیمو کې خلک د تاوان لري، حتی روغتیاي مرکزونو ته سب لا رسین لري. او رئیس د دې واکسین اهمیت او موثریت په اړه باندې چې دا څومره موثر دی، د واکسین موثریت هم دغه دی چې دغه ناروغي فقط او فقط په امده واکسین په مټ باندې وقایه کیږي او مخنیوی کیږي. نه تنه دا چې د دې واکسین په مټ باندې ماشوم د دې ناروغي په مقابل کې وقایه کیږي او خوندي کیږي، بلکې د امده واکسین په وجه باندې منګه د ناروغي محو کولای شو. یعنی په نړۍ کې ډېرې داسې محدوده ناروغۍ دي چې هغه د لمنځوړلو او د محو کولو وړ دي. یوه دا همدغه دغه پولیو ناروغۍ ده، لکه مثلا په تیرو کلونو کې موږ چیچک ناروغۍ لرله چې هغه هم له نړۍ څخه محو شوه. اوس دغه ناروغۍ هم د دې واکسین په مټ باندې محو کیږي او ماشومان وقایه کیږي. هیڅ ډول جانبي عوارض په دې واکسین کې نشته. کورنۍ را پیدا کیږي موږ کله چې واکسیناتوران ورسي د دې دروازه ټکوي، واکسین ورولي ورته وای چې زمنګ ماشوم ناروغ دی، یا وای چې زمنګ ماشوم نه وای زیږیدلی دی، یا دا وای چې زمنګ ماشوم وېده دی. خو دا واکسین د نورو په پرتله هغو نوي زیږیدلو ماشومانو ته او ناروغ ماشومانو ته ډیر مهم او ضروری دی، ځکه چې د دوی بدن معافیت ضعیف دی، پولیو وایروس لپاره ډیر مساعد دی چې ضرب مساب سي کچیر واکسین ورنکړی سي.
بله، راتلونکي دوشنبه د افغانستان په ولس ولایتو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیلېږي. مخکې موږ دا رقم کمپاینونه ډیر درلودل، کدي چې راتوي چې د کمپاین فرق بل نورو سره څه وي؟
کمپاینونه ډیر د سيزه توپیر نه لري. زمونږ کمپاینونه فقط دوه ډول دي، یو مونږ ویل چې هغه سرتاسري کمپاینونه دي چې په ټول افغانستان کې دي، یو هغه فرعي یا اختصاصي کمپاینونه دي چې هغه ځانګړي سوي دي. دا کمپاینونه فقط په هغه سیمو کې چې د دې ویروس خطر زیات دی او هغه سیمه چې د دې ویروس او د دې ناروغي د ګواخ سره ډیر مخ دي، هغه کمپاینونه د پاره دي. او دا کمپاین چې تاسو هم یاد کړئ چې پراتونکې د شنبې کې دا پلې کیږي، وول اسولایتونو د افغانستان کې هغه سیمه منګه پنکه کړی دي چې آلته د دې ویروس ګواخ او خطر زیات دی. مثلا په جنوبي حوزه کې، په ختیځه حوزه کې، امدار از زین نور ولسوالۍ ولایتونه، مثلا په غرب کې او مثلا په کابل کې زین ولسوالۍ په مشمول د مرکز د کابل په دوه سیمو کې دا کمپاین پلی کیږي. نو د ټولنې همکاري او مرسته منګه سره ډیره لینه ده.
کله چې تاسو په یو سیمه کې کمپاین پیلوي، په پایل کې د خلکو چلند سره خامي، آیا هغه کسان چې دوی ماشومان ته واکسین ورکوي دوی سره خشونت هم کیږي؟
د کمپاین تطبیق د سیدې چې د خپل واکسیناتوران او رضاکاران، که دغه کسان چې په رضاکار توګه څنګه سره همکاري کوي د واکسین د کمپاین په تطبیق کې، د واکسیناتوران او رضاکاران منګه د خپل حق ټولنې نه انتخاب کړی دی، د ټولنې یا د حق کلی د مشرانو په تایید سره. مثلا هغه د سیکاسان دي چې هغه د ټولنې لپاره د منلو وړ دي او د اعتبار وړ دي، دا هم انتخاب کړی دی. په ځینو سیمو کې هغه به بندوبار کسان غوښتل دي چې مثلا خصوصا خزینه واکسیناتورونه ته څه ازیت ازار ورسوي، یا مثلا غلاوی وی کی کوم موبایل او چی چې د واکسیناتورانو سره دی هغه ته نه واخلي، هغه ډیر په کم مکه باندې ده. یو شی سره یو ستونز سره منګه مخ یو چې ټولنه منګه ته وای چې ولی په وار وار کمپاین، ولې په هر میاشت کې کمپاین؟ هغزمنګه مثلا په جنوبي په سیمو کې، په غوځای کې ډېر نوري ګڼې ستونزې دي، خو هغه ستونزې ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. په هر میاشت کې راځي دا واکسیناتور، هغزمنګه دروازه ټک 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 کوي، څه خبر ده ماشوم راوباسي چې منګه واکسین کو؟ وای منګه دغه حاله څخه په تنګ راغلی یو چې دا ولې هغه هم به شرګان ملامت نه دي، وطن یو چې تشویش دی چې مثلا پولیو شاینی ولې ولې دا ناروغي دمر جدي نیول سوي ده، او دلته نور ګڼې ستونزې نوري دي، هغه ته هم پاملرنه کیږي. هغه هم ملامت نه دي فقط تشويش دو سره دی خو بیا هم زمونږ پیغام دوی ته او د دوی دغه حوصله مندی نه او د دوی دغه پیسو د مرسته نه او د دوی د همکاري نه چې بیا هم منګه سره همکار دي سره د ناخوالو نه منګه ته مننه کو او د دوی هم سلامندی غواړو فقط مرته زمونږ پیغام ده چې منګه ډیر نس دي سوي د ناروغي د منځوړو کې حتی اوس منګه د غورستی شو عارونه چې وس را بدل سوي دي منګه وای چې پولیو منځوړل په دوه قدمه کې په دې معنی باندې چې یو قدم کټولنه منګه زمونږ د دې ناروغي لوري راوخلی او یو قدم منګه ورواخلو ان شاء الله دا ناروغي منګه محوه کړي دا منځوړل دي
تاسو د پولیو د ناروغي په خطرونو خبرې وکړي دي واکسین ارزښت مو واضح کړي خو بیا د خبرو اخري برخه ته چراغلو بیا هم دا خبره ده چې خلک وایي ولی پولیو ولی همیشه د پولیو پر ضد کمپاین کیږي واکسین ورکول کیږي کپلان ټکو کې یو جل بیا راته واضح کړئ چې ولی پولیو
پولیو دوست د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو په لړ کې دا یو ایمرجنسی حالت دی ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت یا هغه اضطراري حالت چې ورته وایو ارومرو باید دا ناروغي له منځه وړل شي ځکه دا ناروغي نورو هیوادو له منځه وړلې ده افغانستان په دې وضعیت کې دی او دا ناروغي باید له منځه وړل شي په هر شکل او په هر طریقه او په هر ممکنه لار چې وي
ډېر مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د امریکا د مسول میرجان راسه خبري واوریدي چې د پولیو پاک لغه کېده د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه هي چاري
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم آیا دا سې کسان مولیدل چې کله لدندې غوخه شوی بیا په کورنۍ کې بدخلقی کوي
او زما خوند بیکاره ده خلی ونیان کړي پاسه پورې رسولي
لدندې غوخه شوی کسره باید په کورنۍ کې څه ډول روي وشي
د هغه سره خپل رویه تغیر نه کی د هغه سره شر روي او کی او ډیر کوشش پدی و کی چې هغه مصروف او ساتي
او کله بدندې شوی شخص سره په کور کې سمره یا نکیږي کوم مشکلات بر رامنځته شي
کیدای شي برخورد صحیح نیوي رفتار صحیح نیوي ارتباط صحیح نیوي نور سره
درنو دوستانو نن په همدې موضوع بحث کوو کله چې یو څوک دندل لاس ورکوي ولې په کور کې سم رویه ورسره نکیږي دا کورنۍ د رویه تغییر د بې دندې شوی شخص پر روان کومي باندې اغیز لري او کورنۍ باید له دندې ګوښه شوی شخص سره څه ډول رویه وکړي دا دې موضوع در اسپړلو په منزور د مخالکو نظرونو ترڅنګ لارواپو سره مرکه هم لرو زه همایون هیواد او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي را سره اوسئ
قدر مناوریدونکو پورست پاتې ټولنو کې پاک سره کورنیو کې د کور ټول مصرف اوایت دی یو شخص تر غاړي او هغه شخص د کور ډوډۍ راوړون کوي چې اکثره په کور کې د پریکړې خاوند هم ازان غني خو کله چې بیا همدا شخص له کاره به کار کوي نو سمدستي د کورنۍ د غړو د رویې له تغیر سره مخ کیږي او هغه احترام او عزت چې په خوای په کور کې درلوده هغه بدلون مومي په همدې اساس لدندې بیکار شوی کس سره لدی چې د اولادونو د نفقې په خاطر دروهي فشار نولاندې وي او کله چې د کورنۍ رویې هم بدل شي نو دا د دې باعث کیږي چې بیکار شخص په کور کې بدخلقي او عصبانیت کوي او هم دا حالت بیا په کورنیو کې ډیر نور جنجالونه رامنځته کوي په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکي شبنم هغه میرمنه د خاوند یو موده کیږي چې په کور ده او دا چې له کومو جنجالونو سره مخ ده نوموړې داسې وایي
او زما خواند بیکاره ده ډیر وخت کی نو د دوه درې میاشتې کی چې بیکاره ده بي خلی ونیان کړي پاسه پورې رسولي تمام اورس پرشي کې بکاله لري دا وی به هی کله پدې کو پکاسا کې کامل مراشي دام دا شیمپو کو دام زیات واچو دام کم واچو ما شومان جاړي داول جاړي داول باندې وزي داول درس نه وی ول دستنه کی بي خلی ونیان کړي کټک ټک شو دروازې ته بش خولاړي یو کا څوګرا غې څوګ لاړه چا چې ویل چې یو کل بي خي زید سکړې مچ زيت نور لیوانې کړي کار ته پیدا شي چې د ماش په قصه کې نیو چې د 2000 روپۍ ماشي ویم خیر د خو مقصد د سبا لار شي او ما خام راشي چې بي خيت څه خسته کون چې بي خزرې د مګ دنیا نه تر کړی کچیرته زوم چیرته لاړې چا چې ویل چیرته زې چیرته رايت بي خینو ډیره پتان کړی
ځینی خلک بیا وایي چې کچیرې له دندې به کار شي وي شخص ته روحي ورکړ شي او لای احترام زیات شي نو به کار شخص بل رواني فشارونو خلاص وي او په کور کې به هم کوم جنجال نه لیدل کیږي د کابل خار اوسیدونکو عالیه هغه پیغده چې والد یې په کور کې دی هغه وایي د دوی په رویه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی ځکه د دوی پلار هم ډیر آرامه او هیڅ کوم عصبانیت یا جگرخونی نه لري نوموړي زیاتوي
زما خپل والد صاحب د چې په خو سایمن صاحب اوس د ستیوز ګارشه په کور کې د خداسه هیڅ کله نه دی شو چې په خو مې یو رقم رویه و اوس بل رقم انوس خپل رویه ته یعنی ما خپله طرف ته تغییر ورکړل یوازې ما نه زما ټوله کورنۍ یعنی هغه ته داسې روحیه ورکو چې هغه احساس دی نه امیدي ونه کې ځکه چې هغه کلونه کلونه موږ ته خدمت کړي موږ یې روزلی ډیر مشقتونه هغه ډیر یو پویو باسواد سړی دا ما داسې وختونه راغلي چې د خپل اولادونو لپاره زمونږ لپاره جوړیګری او دیاړي هم کړي هغه یو سایمن صاحب دی ډګروال ده خو موږ د هغې سره خرابیه کوو اوس داسې یو حالت راغلی چې هغې نه پخوانی عزت دوه چنده شوی ده چې هغه احساس نه مایوسي ونه کړي
ارواپوهان وایي چې ژوند لوړې او ژورې لري انسان باید کوښښ وکړي چې په هر حالت کې مبارزه وکړي او ځان له مایوسیت او ناامیدۍ څخه وساتي همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي چې دوه میاشتې کېږي چې له دندې بیکاره شوی دا چې د کورنۍ د غړو رویه د ده په وړاندې تغیر شوی که نه له نومه
و خو ما سبق په وزارت داخلي کې وظیفه و عمل د پایز د افسر و ما نو په هغه وخت کې زما ماشم خو وظیفه خو وظیفه و او خپل وطن ته خدمت کول خپل اولاد ته خپل کورنۍ ته هم نو وس چې کړه وزګار شاه تقریبا یو نیم میاشت کې چې ځنې خلک وېستل خو هغه راویه چې مخکې سبق کې و راوی وخت نشته په هغه وخت کې ځکه چې راکړه ورکړه ډیر و مثلا ماشات صحیح او ټول حساب صحیح و وس نه قدر نه یې ځکه چې کوم قدر چې مخکې وزا قدر نشته لکه مخکې غونته په هغه وخت کې مثلا کور ته لاړلو بچیان به و کډه کورنۍ به ډېر په قدر عزت به پلار جان راغلې په خیر قدر عزت به کېناستو به اوس زه راغی ده اوس هر دقه وځي ننوځي وایي بس بېکاره ده والله رنج خو زیات وړم ځکه چې زه کور ته ځم چینۍ راسره د ساز ناامیدي ده بل ده نو سړی زیات کورنۍ فشار به حد زیاتي مصرف وي کرایه وي همدغه اضافي خبرې سړي باندې منفي اغېزه کوي
همداراز کورنۍ باید کوښښ وکړي چې له دندې ګوښه شوي شخص سره ډېره ښه رویه وکړي ځکه کله یوې خوا په بیکاره شخص د دندې د نشتون فشار او د بلې خوا د کورنۍ فشار وي دا حالت بیا انسان مجبوروي چې غیر قانوني کړنو ته مخه کړي او یا هم خپل امید له لاسه ورکړي په همدې تړاو د ښځو د حقونو فعاله رڼا ترین داسې وایي
لیکن نظر د هغه پر بیکاری باندې چلن باید ورسره وسی چې هغه ولی بیکاره دی آیا هغه کس چې بیکاره دی هغه معتاد دی هغه د لټۍ څخه بیکاره دی او که هغه دغه د وخت یا د فعلي شرایطو بیکاره کړی دی نو په دې خاطر باندې باید موږ او تاسې د هغه کس سره چې په فامیل کې بیکاره سي او یا بیکاره وي د هغه سره خپل رویه تغیر کې دا سره شروع یو کې او ډیر کوشش په دې وکي چې هغه مصرف او ساتي
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم
لی مبارک زیم د فراو ستیدن کیم باید د کورنۍ غړی غوی درکی خصوصا پلرونه د کورنۍ میندې د کورنۍ د غوی سره د سیرویو وکي چې غوی ته دا ونه شي چې یعنی تاسو کار نکوي یا کار نه لري باید د سیرویو ور سره وسی چې هغه په ځان باندې و بالي خو زما په نظر باندې باید قدرت او قوت ورکړ سی هغه سړی ته ورته و وایل سی چې ژوند سپستی او بلندی خپل لري
نورلام د کابل ولایت د سبل وسای تاریخي کلو سیدن کم د ما په نظر کورنی راو بیا د تشویق کی ورته ست کول شکارو کې نور زایو کې او په دویم قدم کې مایوسی باید ورنه کې سید ته مایوسه سي انسان ست کارنه سي کوله تپات سي انسان د دې ورتیا د دې توانې لري چې نور کارونه کې او مخ کې لاړ شي بس د کورنی تشویق باید ورسري
ایمانو شبانه هغه سره باید خیر او یو کې غابت تشویق کی نو امید نشي ورته وای چې ورسته به پیدا شي که اوس پیدا نو سبب پیدا شي که سبب نشو ورسته پیدا شي اعلی پاک انسان پیدا کړي نو کاری ورته پیدا کړي روزي ورته پیدا کړي دا
ګران اوریدونکو دا چې د دندې له لاسه ورکول د انسان پر روح او روان باندې څومره بد اغیز لري باید لا بې دندې شوي کس سره څه ډول رویه وشي او دا چې د دندې د نه درلودلو په وخت باید له کومو لارو چارو ګټه پورته شي تر څو یو آرام او خوشحاله ژوند ولرو. دا دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو د پوهنځي له رئیس پوهندوی ستارالدین صدیقي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد که داسې کسان شته دي په کورنیو کې چې هغوی اول کار لري او له کاره بیکاره کیږي، دغه بیکاري د دوی په ذهن څومره بد اغیزه کوي؟
نو هغه فرد چې بیکاره سي په اول په اجتماع کې ځان کم احساسوي، په کورنۍ کې ځان کم احساس کوي. دغه کم احساس والی د ده د دې سبب کیږي چې خدای نخواسته رواني مشکلات ورته پیدا سي.
استاد، ځینې وخت مثلا دا کسان چې بیکاره کیږي او د کورنۍ سمه رویه ورسره نه وي، دا بیا په ټولنې باندې څومره بد اغیز کوي او په کورنۍ باندې څومره بد اغیزه کوي؟
دغه خپله کورنۍ که منفي شکل ولري، کورنۍ انتقادي شکل لري، کورنۍ که مثبت شکل لري، د دواړه انسان په روان باندې اغیزه کوي، د رواني دنیا باندې اغیزه کوي. که چیرته او فرد په کورنۍ کې تاخیر شي، خدای مکړه، هم کورنۍ ته ستونزه جوړیږي او دغه مشکلات د کله چې انسان فرد مثال رواني مشکلات پیدا کړي په کورنۍ کې، کله چې باندې نور سره تماس نیسي، دا منفي حرکات کوي. کېدای شي برخورد صحیح نه وي، رفتار صحیح نه وي، ارتباط صحیح نه وي نور سره. نو دا معلومه شوه چې د کورنۍ ناوړه کارونه باعث دي چې فرد په اجتماع کې خدای مکړه ښه برخورد ونه کړي.
استاد، اوس به دا راشو چې مثلا یو شخص بیکاره شوی، په خوا کار درلود، اوس بیکاره شو، اوس دا د کوم اصولو نه کار واخلي چې خپله هم راحت وي او کورنۍ هم په مشکل کې جاري؟
ما ویل چې دا کولای شي چې ځینې لنډمهاله کورسونه په کورنۍ کې دایر کړي، خپلو ماشومانو سره په کتابو د مکتب په کتابو کې کورنۍ کارونه کې ورسره مرسته وکړي، همکاري ورسره وکړي. ځینې کورسونه، مشق کورسونه، رسامي کورسونه، انګلیسي، ریاضي، خپله داسې ځان هم مصروف شي، دا هم مصروف شي، او هغه څوک چې په کورنۍ کې دی هغه به د سره مصروف وي او څه به دېنه زده کړي او د ارزښت په دورم لوړ یوسي.
کورنۍ ته څه کول په کار دي چې دغه بیکاره شخص سره چې مثلا یو وخت کار درلود اوس بیکاره شوی، څنګه رویه وکړي چې د ده په روح روان باندې بد اغیز ونه کړي او خوشحاله ژوند ولري؟
کورنۍ باید د ده هغه تیر کارونه چې د فرد مثال د کور د ټول فرد مثال د اقتصادي وضع د پر ارتباط درلوده، بخوا د معاشره وړو فرد مثال، اوس هغه پخوانۍ خدمت پام کې باید دی ونیسي، د دې عزت به وکړي، د ده باید ډېر احترام وشي په کور کې. دا د هغه څوک دی فرد مثال چې خولې توی کړي دي، دغه اجتماع ته ګټه رسولې دی، فامیل ته ګټه رسولې دی، ټولنه ته ګټه رسولې، دغه پام کې ونیسي، دغه ته احترام باید وکړي. کار څوک بالکل چار څوک، که مور وي، که پلار وي، که وزوی وي، که هر څوک وي، باید د ته ارزښت ورکړی شي، دا باید تاخیر توهین نه شي. که رواني ستونزې پیدا کړي، ده ته مشکل پیدا کېږي، کورنۍ ته مشکل پیدا کېږي.
ډېره مننه که استاد.
تاسو هم ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا خې چاره.
سمرقی متیما
او پیاو دو زخیما پیاو دو
ولی ما